تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي. دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلې دي، بعد لیغې نه هغه هلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سه هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د اوسای منصب معاش د هغې روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماستري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کوم رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو تاسو نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره او دیپلوماسي؟
اداره او دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشته سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و، خو هسې نه، خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول. مثلا ښځو ته به مسو، تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟ په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورتلري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړې، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړې. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ چې لوی او دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي څه دای فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم. ولې په داسې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په داسې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د دغه کسان سره باید مرسته وشي چې هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وشي، کومک وشي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا راسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې ډېر ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ماته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه م سروې کړل. قسم ده که نه، دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل سوته هدا او می بخی نه لرل ستا سو بیا راځی ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول مقتدی سوال که خواندې مندي قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي کې سزن سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي خلک
ډیر ښه. اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې، چې مثلا تاسو دا د پټری بیا د خزو لاس نیوای کوي. مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړې دي یا کوي؟
وونو صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتونې وویل ادبیات اداري. په د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص، یو کال پانتونې وویرسېد، هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتونې مو وویل، بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ، ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو. او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به همدغه هلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم. او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم، هلته سره څه وکړم.
نن خپل خوښه ته دې پرېښې دي چې هر څوک هر څه وایي. په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، یا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو، مثلا د دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی دې ته نه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګور، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې اوس ډېر موسسات کم سه کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل بلکل دا په نظر کې نیولې ده، ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبر پکتیا کې هم ځکه کمی دي خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولی چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده. موږ د یغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي خلکو ته، ولې په تیلوغ ده ډېر وخت کې فعالیتونه کوي. موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو یې په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه دودوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلڅو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلي، چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مالداري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړي دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرستې کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، ښځینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه دی، دی حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنی تا د ترېننګ په باره کې، یا تا د هغه خبرې په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نصیبه. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو ولا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د بخ کې خو موږ ترې ننګونه ورکول نارینه هم کینه ولا دوه وروره دادې تا حق داسې مثلا یو خزه سرازی مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچې دی په سر غروته جګی نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړې دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان نه ده چې ته مثلا د لرګوی پیټ په سر ګدی دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړې یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ نوري صاحب
ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه راته چې ورکړم ته فکر وکړه کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
همدا خبره مو کوله هغه د لومړني انتخابات چې د کلیج ولسمشري انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه وو نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برا دیسې نارینه اوس حتی د ښځینه وو کارتونه به یې ټولول دسته جمعي دا به یې ویل په خپله خواښه به یې ویل صاحب دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسوه دوی ته معلومات ورکړي ډېرې ښځې پوهې وي تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې د لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله دوی ویلې چې نه موږ د خپلې خوښې باندې ته رایې ورکوو هغه یوه نیمه نارینه وو صحیح ده یوه نیمه وو زورواک اوس مثلا ما ښځه د سره کوم وځي زه ځم د دوی کارتونه زه په خپله مثلا وړم یو جایي د دوی رایې زه خپله ورکړم بیا په دویم ځل لپاره درېیم ځل لپاره ښځینه ډېر پوه شوه ډېره خود کې پاسه خپله به راتله
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطره
نه شته نه ستا خو خیر اوس اوس خو بېخي نهسه اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی ما خوږه خاطره مې چې وو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کښې په دغه وروسته د په عمارات کښې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وو که نه څه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې پیسې هم ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره ده څه کله چې موږ ته دا خو ترخه خاطره
ده دا نه دا خوږه خاطره ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره خوشحالي ځای وو چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد ملانه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته څه موږ د هېواد هم کارونه کړی خدمت هم کړی ده د دوی لاسنیوی کړی ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر ده بس وسي څه اوس ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسه راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
سره دنیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په کور کې هر څو لګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خصه کې ندی کواهل خو ټکول خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوړه باندې وته دغه خلکو وری ده څه بده خزه و هغه ورځ باندې شو هل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دي که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رولری خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه ول لپاره یخنونه غنډي، کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي غنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دغه لکلي او خزي موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ غوی نس کولای چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې غوی ته له کوره وتل یعنی غوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی یعنی خزه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه کې ورته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، غزني، ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې ور ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
دا
طالبانو په دوهم ځلی راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې هکله وایي:
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کښې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبو په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثال خس ټولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټولو لیدلی ده، ازاده ژوند د پخوانو، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي، اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدار ته وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان د تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې شته، تاسو سره خبرې کوي. سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنې زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ول. د پوښتنه مې ترینه وکړه چې ولې وایي؟ بس د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه، اوس د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصاً چې ما خپله ول، خپله مې اسې سره یمه. خامل مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټولې ښځې همدغسې دي. نو ماله ټولې ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې زه د خپل نارینه ګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځه او لورګانې او بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټولې ښځې همدغسې دي. غږ بده نه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي، سبا تنور ته ناست دی، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناست دی، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به داسې خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده، فلان کی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کښې خبر چې شي، په سلهو خلک هغه نشروي، مثال جلۍ والا کې او خوښوي، په یوازې چې هغه وخت د هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه ده. نه زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نه زمونږ پیغمبر. هغه په ځای باندې وخت د هغه ډز وولي، مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړ. بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پې باندې راشي، څوک قصې کښې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړې دي، نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، وایي ټول خلک وویده، خو را باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والا جومات ته را ووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وایي، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچولی و خو تاسو خبر نه وایي. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته را ووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده، خبرې کول. پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي، چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو په وړاندې، داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي، چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چېرې راشو نورو ناروغی تلکه ذهنی روختیا چه دی جگره او دی بیوازله یا کلتوری محدودیتون العمل هم دی خزو ذهنی روختیا پا خطر که در چپده آخر و که دی وطن حالات و هم دارنگ اقتصادی شرایط و خرابالایی هم دی لامل که چه دی دوی ذهنی روختیا لخطر سره مخشی او هم دارنگ باقیب سیوابلا چه دا آقا هم نابرابری ده دی پوهوی کمکت او دی مناسب و خدمات و نشتون دا هم دی خزو لپاره روختی ستون زیاده وی چه دا مثلا پا ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومره وا خراب شوی دی، سومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي. هر څه کلاس لو کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبن خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي. ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ کړو، کلینیک ته ځي، هلته ورته مخه دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دوی ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي، یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته پوهېږي. ښځو ډېر سلیقه لري، که څه بې سواده موسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې. که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري چې اوبه ډېرې منظم سي، یو څه پکار لري چې اوبه د اوبو کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سلسل باندې اوبه اخلي، د هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې دي، کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش کې خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو دا سم نه ده چې ته یو کالي او کاش کې تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه، یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي، خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي، دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، بیرون مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زراعت خپل چې یعنی زه پوهیږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لار باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه میړه کار وکړي اوشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچ ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بې حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.